شنبه د ورځې 14 د اپریل 3 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر روبه جز مش خبرونه په منځني صف 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف رسن مرستندوی دی. السلام علیکم. د روغتیا په برخه کې چارواکي په افغانستان کې اوسل بیا کورونا ته اندیشنه شي. تر خبرونو وروسته د دې چارواکو د اندیشنې او روغتیایي لارښوونې در سره شریکو. د افغان دولت د مرکز پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. د افغانستان په 20 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید او واشنگتن د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لری کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت مرکزی پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر او دی بهیر کې د میرمنو په وړاندې خبرې کړې دي. د مرکزی پلاوی یو غړی فوزیه کوفی وی دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغرده غوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې ډیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. میرمن کوفی له امریکایي کانګرس مینانو سره د تیر پنځشنبې ورځې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیشتر در مورد تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش‌های
تر ډیره د ټاکنو او ولسواکۍ د اصول او ارزښتونو په خوندیتوب خبري وسوي. دویم موضوع د سولې په بهیر کې د ښځو حقونه او د ښځو د حقونو د دفاع مسله و. د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی.
حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
افغان مرمنو له دې وړاندې اندېښنه شوه چې سیاست ته د طالبانو پراتګي ممکن یو شمېر لاسته راوړنې لمنځه لاړې شي. د افغانستان په 20 ولایتونو کې د ماشومانو د غوزن ضد یا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. له دایکندې او بامیان ولایتونو پرته د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده. تیره دوشنبه په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل او پرون ماشام پای ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ وی اټکل یې دادی چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان به له دې واکسینه پاتې وي.
د دې کمپاین مخه دا و چې 9.8 میلیونه ماشومان ته واکسین ورکړل سي، اما له بد مرغه ننګونو او ستونزو ته په کتو بیا هم زمونږ اټکل دا دی چې کېدای شي شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د دې کمپاین په بهیر کې له واکسین څخه پاتې سي.
د راسخ په خبره د 2020 کال له پیله تر اوسه د غوزن شپږ وشت قضیه ثبت شوی چې اکثره په نامنو سیمو کې دي. د دې کمپاین پر مهال په جلال آباد کې درې واکسیناتورانی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر یوه هامبیر ټانک هوایي برید شوی. د کندهار د امنیت عامر غورځنګ اپریدی وایي دغه ټانک د چاودیدونکو توکو ډکو او یولس برید کوونکي پکې سپاره و.
دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه د کړو خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وای برید لاندې راغلل چې دوه اجرات د تاري لخوا پر وسول. په نتیجه کې یو لسکسه دشمن د منځ ته لیدل.
اپریده یې دا کوي چې وسلوالو طالبانو غوښتل د همدې موټر په وسیله هلته د بهرنیو ځواکونو پر وی اډي برید وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه 5 کسان نیولې چې د کابل ښار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر پولیسو لاس پورته کول جرم دی او مجرمینو ته به سزا ورکول کیږي. وزارت ته دغو کسانو هویت چې له پولیسو سره یې له زوره کار اخیستی نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي اوس د زور واقعي وخت پای ته رسېدلی. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې ښکاري چې په شخصي جامو کې څو کسان له پولیسو سره شخړه کوي او لږ تر لږه یو پولیس پر ځمکه څملوي او په سوکانو او لغتو یې وهي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لرې کړل. په دوی کې هغه څارنوال هم شامل ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو ادعا شویو تورونو څېړنې یې پیل کړې وې، یعنې بنسودا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې بندیزونو د لری کېدو اعلان د جمعې پروس وکړ. د روسیې د احصایي ملي ادارې ویلي دغلته په کووید 19 ناروغۍ د مړیو شویو کسانو 2,015,000 ته د مړو کسانو شمیر 2,015,000 ته رسیږي. د روسیې دغه ادارې پرون جمعه دا شمیرې خپرې کړې. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې روسیه د نړۍ په کچه له امریکا او برازیل وروسته درېیم هیواد دی چې ډېر کورونایي ناروغان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې څه باندې 5,500,000 کسان په کورونا مړه شوي او په برازیل کې بیا د مړینې شمیر 3,015,000 ثبت شوی دی. روسیه د نړۍ له هغو هیوادونو ده چې خپل د کورونا ضد واکسین تولید کړی او تر اوسه یې 5% وګړي واکسین شوي دي. روسیه د سپوتنیک وی په نوم د کورونا واکسین لري خو اکثره خلک یې د ګټو په اړه شکونه لري. دا سجر اډو سارانه خبري مچلا اوري. افغانستان کې روغتیایي چارواکي د کورونا وبا بلې څپې ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې د واکسین چارې پراخي کړي.
شیانو ته محبت کې بندیانو ته کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوي دي.
د خبرونه په دوام به دا هم واوري چې د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار عبدالباسط انصاري له بې ځایه شویو سره د مرستې خبرې کوي.
مونږ موافق شو چې شپږ اویا زره کورنیو ته ژمنۍ کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې له افغانستان په څو اونیو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو مسله څېړل شوې ده. د خبرونې پروسو کې د شون رنگونه پروګرام کې لوی میرمن سره شهیدلې او چې خپلې زده کړې نه دي کړې خو هڅه یې دادی چې ماشومان به تعلیم پاتې نشي.
چې خدام د وظیفه ولري چې دوی په قرار وي ژوندونه جوړ شي چې موږ ته ژوند نشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا ویروس د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې که خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د ویروس خپرېدل ګړندي شي. دوی وایي د ویروس د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړې او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله الدین راپورت.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغه هیوادونو لړلې وي چې خلک اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم خادي په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عام روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا ویروس د بریتانوي باندې تثبیت او د غرض غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د ویروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېمې څپې له ګواښ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا موږ تجربه ترلاسه کړې، په دوهمه څپه کې مو کوم خلایې ته چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه مو استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغې په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو. هغه خلایې دا کې کړنو د درېمې د څپې د تهدید اوس موږ د درېمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې باندې و مثبت پیښې ثبت شوې. د عام روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستیال ښاغلی علیزی وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړی کې شامل کړي دي.
کورونا د نوې ډول د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت په لور د شولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو داسې خصوصا د مرګي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم سره ده دي، هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې د پردیس قانون څخه عمره لوړ دی، کوم کسان چې مطمه یا زمینوي ناروغۍ لري او د هغې تر څنګ کوچیانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي.
د عام روغتیا وزارت پرون وویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,618 مشکوکو پیښو لمانځه 23 هغه مثبت ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,499 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې 2 برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې په وروستیو 3 میاشتو کې په کندهار ولایت کې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او د کندهار ښار ته له هلمند او روزګان څخه هم یو شمېر کورنیو د جګړو له بیرې مخه کړې ده. د دغو ټولو بې ځایه شویو شمېر شاوخوا 3,000 کورنۍ یادی شي. له لویې سره په تېر یوه کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنیو او جګړو خلک اړیستلي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری نه به واورو چې د بې ځایه شویو دقیقه شمېره څومره ده.
تېر کال کې شاوخوا 3,000 کورنۍ متاسفانه د جګړې او د نامې له کبله بې ځایه شوي دي او د مجموعي په توګه مونږ په بېلابېلو ولایاتو کې د 3 نه تر 4 میلیون کسانو بې ځایه شوي لرو چې ګڼ شمېر د دغه ارقام د ناامنۍ له کبله چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې او ناامنۍ تحمیل شوي دي دوی بې ځایه شوي دي او هم که چیرې خدای نه غواړي که په افغانستان کې جګړې دوام ومومي او سوله رانیسي دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتیږي.
د بښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د بې ځایه شویو خوراکي ستونزې زیاتې دي او یو بله موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته سمه پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې که تاسو توضیح کړئ چې دا مسایل څنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت له خوا نه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره د دې د مرستندوی مؤسسات او نهادونو لخوا په همغږي او همیاری سره موږ وکولې شو چې 1,048,000 کورنۍ ته غذایی توکې او کومکونه ترسره کړو. بیا هم ژمنې کومکونه د قطان په اساس او د لیاسنجی په اساس بیا هم د موافقانه په توګه مون موافق شو چې شپږ اویا زره کورنیو ته ژمنۍ کومکونه ورسوو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده. دلته یوازې کډوال وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده. او
انصاری صاحب، د امنیسټي انټرنیشنل ولې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي؟ تاسو جنو مرستو ته اشاره وکړه، نو ستونزه په څه کې ده؟
اسفانه په افغانستان کې جګړې جریان لري او ناامنۍ موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ځینې مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت له خوا نه چې د افغانستان امکانات وي، د افغانستان حکومت امکانات وي، دوی انتقال شوي دي زمونږ هیوادوالو چې جګړې او د ناامنۍ له کبله هغوی بې تاثیر وي. بل مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو هماهنګ کوونکی وزارت یو او سره دي پالیسي ساز وزارت. زمونږ فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دي په تېر کلونو کې. بیا هم زمونږ اهداف او زمونږ برنامه مشخص ده، د هغوی په اساس مونږ مخته ځو.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری نه په مننې البته دا څرګندونې د ازادۍ په سپو کې په پروګرام کې د پنجشنبې په ورځ دوی کړې وې. په افغانستان کې د یوه کال په ترڅ کې د طبیعي آفتونو له امله د بې ځایه شویو افغانانو شمېر کم شوی دی او کوم کسان چې د طبیعي آفتونو له امله بې ځایه شوي وو بېرته ژر زمینه ورته برابره شوه چې خپلو کورونو ته ستانه شي. البته د افغانستان دننه دا اندیشنه شته چې د حواله تودیدو سره به جګړې تیز شي، او که خدای مکړه په افغانستان کې جګړې تیز شي نو د بې ځایه شویو شمېر به نور هم پسې زیات شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
آیا امریکایی پوځیان به پراتلونکو څلورو اونیو کې له افغانستانه ووځي؟ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څیړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
له افغانستانه د وتلو ناسمه لار. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې کښلي چې ولسمشر جو بایډن دې پریکړې ته په نږدې کېدو دی چې آیا له افغانستانه پوځیان وباسي او که یې پریږدي. خو ولسمشر باید د مخکینی ولسمشر ډانالډ ټرمپ د تقلید پر ځای چې په سیاسي دلایلو یې پریکړه وکړه، د خپل دفاع وزیر لوید آسټن او د مرکزي قمندانۍ د جنرالانو خبرو ته غوږ ونیسي. ورځپاڼې د ټرمپ اقدام د روسیې، چین، ایران او پاکستان له بهرنیو ګټو سره مرستندوی بللی دی. ملټري ټایمز لیکي د امریکا ټول متحدان او دغه راز په کانګرس کې اکثره جمهوري پالو ډیموکرات استازي د دې پلوي دي چې امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد تراو ګرځول شي. خو د ځواکونو د استلو تر ټولو ښه لار دا ده چې لومړی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یو بشپړه موافقه وشي. د دې کار لپاره د بایډن نوې اداره پوهیږي چې په افغانستان کې برعکس مخکې تر دې چې آس راووسي لومړی باید بګۍ راووسي. ملټري ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال سکاټ میلر، په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی او لوی درسي جنرال مارک میلی پوښتنه کوي او حتی اصرار کوي چې دوی ته د شنه اشاره ورکړل شي چې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړي او د افغان ځواکونو چې اوس په حیرانوونکي ډول اخیستمن شوي دي تر څنګ ودرېږي. باستن ګلوب باستن ګلوب ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي د جو بایډن لپاره د هغې لوی پریکړې چې لږ پرې خبرې شوې نیټه په رارسېدو ده. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. باستن ګلوب ورځپاڼه لیکي د هغو شیانو په منځ کې چې ولسمشر بایډن ته له پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ په میراث پاتې دي، یو هم د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل دي. بایډن ویلی دی چې د دایمي جګړو د پای ته رسولو لپاره د افغانستان په شمول له منځني ختیځه پوځیان باسي. خدای نه دی ویلی چې آیا له طالبانو سره د شمبش باندې منی او کای نه منی، او په دې باب یې هم ډیر لږ څه خبرې کړې چې دقیقا کله به ټول پوځیان وباسي.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو او ځوانانو هغه علمي او اکاډمیک کسان وستایل چې د ماسټري او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. بل لوري ته ستایل شوي کسان دا اقدام ستایي او زیاتوي ځوانانو او مدني فعالانو داسې مهال د دوی د ستاینې او هڅونې لپاره پروګرام جوړ کړی چې په افغانستان کې د ټولنې پرمخکښو او علمي کسانو هدفي بریدونه زیات شوي او وشل کېږي. له خوسته راپور لرو.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامې تابعا کوونکو ول له دې کاري مخه دا ده چې نور ځوانان لوړې زده کړې ته وهڅول شي. هواغوی چې لوړې زده کړې کړې دي په خطو غخپلې پوهې او مسلکي وړتیاوې نور سره شریکي کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډې تابعا چې په خوست کې د مندوزه ځوانانو شورا کړې و، مشر استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ول
په خوست کې د مندوزه ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او دکتور شخصیتونو د مزغون لپاره تبیان ویل ایموګ هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او د فرهنګ ته کار وکړو او چا چې نوړي ذکر کړي دوی نور هم تشویق کړي په خپل برخه کې ډیر کار وکړي.
د شیخ زاید پانتون استاد په هنیار فاروق جان منګل وای دا ستاین غونډه په داسې وخت کې رابلل شوی چې په هیواد کې د فعال او مخکښ شخصیتونو هدفي وجنې ډیر شوې دي. د ول کده دا ډول برنامه لړۍ دوامدار وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نور هم متوجی شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کدرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او دغه لړۍ روانه ده، زما هیله دا ده چې دغه ډول کړنې او دغه ډول د ستاند ونډې او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ هغوی چې د دکتورا او ماسټري سند لري، هیله مې دا ده چې هغه څه چې دوی زده کړي دي له دوی سره دي له ځان سره ونه ساتي، بلکې د ټولنې په کچه د نورو قشرونو سره شریک کړي او د هغه خپل مهارت د خپل سکیل نه د ټولنې په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړي.
د پښتو ادبیاتو ماستر نوراجان بهیر وایي دا ډول هڅونې او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپلې اغېزې لري.
نن چې په خوست کې د مندوزیو ځوانانو شورا د دکتورا او ماستري د کچې زده کوونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی، دا نه یوازې په موږ باندې په فردي لحاظ مثبت اغېز پرې باسي، بلکې زموږ په نورو ملګرو باندې هم ښه اغېز کوي. هغوی هم زده کړو ته هڅېږي، بالاخره په دې فکر کېږي چې که دوی فردي لحاظ هم زده کړه وکړي، ټولنه یا دغسې وی خلک د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثارو قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الحاج عبدالکریم پتنګ هم د ځوانانو دا اقدام د ستاینې وړ بولي او زیاتوي دوی سره ځوانانو ژمنه کړي چې دا سلسله به روانه ساتي.
موږ د پردیر قابل د کادر دی او دا سلسله به جریان بم لري په آینده کې. کوم دا کیږي دا یو فیصله یو تعداد دی دا کی کوشش په آینده کې به د خص بوله ځوانو دا کې انشاءالله اشتراک بم کی او دا خص په خصوصات چې موږ هم بشتور د ټول دارو د پرمشا بار کوتي دی په تجلیلي کې ودی د پربو د غونډې نیول کېږي. د خپل دا ډېر اقدام غلم نه کې اقدام غلم
خوښ کې چې د محل د شیخ زاید پندون سربیره څلور دلور زده کړو مؤسسه هم فعالیت لري. هر کال تر 2000 پورې کسان د لسانس په کچه فارغان ورکوي. په ورستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لوړ زده کړو ته مخه کړې، خو لک شمیر بیا عملا د پی ایچ ډی یا دکتورا په کچه په تحصیلاتو بوخت دي.
تاسو لا پیغامونو
زکه محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجر رسمي سمړی کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو بولسالی کې چنجر رسمي کې موږ مکتب جوړو نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ امرونه راکوي دي، موږ مکتبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي جی پی اس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاکسین دی وای چې اسنه جی پی اس کې واخی هغه ور استولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي، مکتب نه څه دی نو ست دوه سمبل سمبل موږ سره کړی دي. هغه موږ د پاره مشمان ګری دی ام انجینر ګری دی دی مال کان دی دی. نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی. نو موږ ازاګی را دلته دغه هیله کوو چې زموږ دغه وینا دی چې چارواکو پر ورسی تر وړ چارواکو دی ورسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ د کنر ته سلامات وړاندې کوم. په دې خلک خبرونه خبرونه کوم راځي وروره. مشکلات خو ډیر دي. اول مشکلات دغه دی چې دغه تذکیرو په واره کې مغوتره ده چې دغه الکترونیکی تذکيري درته زره هو ډول ته توزیع کې چې تاګه کې دغه ظرفیت باندې بدکار وشي، ظرفیتونه به ولولونه کړي او وسایل ډیر ورکړي شي، نور مامورین ډیر استخدام کړي او غوښتنه مې دغه چې دغه توزیع د تذکيرو د چټګه کې تیزه دي کې مرکز هم ورته زیات کړي. او تاسو وګورئ تاسو خپل بهتره معلومه ده په پاسپورت اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چا نه ورکړي. نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توضیح به د ټولو ورسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توضیح ساحه پراخه شي نو چټکه شي. پیغام نه جوړېدو پهلا السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
یونان ترکیه تورنه کړي چې دغه هیواد ته په ناقانونه توګه د کډوالو له ورتګ سره مرسته کوي. یونانی چارواکو پرون دا هم ویل چې ترکیه غواړي په دې کار سره دغه هیواد وپاروي. یونان چې د اروپایي ټولنې غړی دی، د افغان، ایرانی او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو د پناه غوښتونکو لومړی تمځای دی. رویټرز خبری آژانس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
یونان ادعا کوي چې ترکیه له هغه ځایه د ناقانونه کډوالو او پناه غوښتونکو بیړۍ د یونان اوبو ته لیږدوي. یونان او ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ راتګ لار پرې سپاره ده، د ځینو مسایلو پر سر هوکړه نه لري. په مدیترانې سمندر کې د انرژۍ پر سرچینو ناندرۍ او د یونان او ترکیه ترمنځ د کډوالو پر سر د تیر کال شخړه د اتن او انقرې ترمنځ د اختلافي مسایلو له ډلې دي. د ناتو د دغو غړو ترمنځ تیر کال هغه مهال لانجه راغله چې زرګونه پناه غوښتونکو له ترکیه د یونان پر ځمکنیو سرحدونو هجوم وروړ. د یونان د کډوالو وزیر نوتیز میتاراچی ویلي د دوی ساحلي ساتونکو پرون جمعه په څو پیښو کې د ترکی ساتونکو د لاسترلو خبر ورکړ. نوموړي زیاته کړه د ترکیې سمندري ځواکونه ان د اروپا تر پولې پورې د پناه غوښتونکو بیړۍ بدرګه کوي. میتاراچی په یوه ثبت شوي پیغام کې ویلي له شک پرته چې پناه غوښتونکي د ترکیې له سواحلو شړل شوي، خو په حقیقت کې د ترکیې په مرسته له خطر پرته د یونان سواحلو ته لیږدول شوي دي. د له ترکیې وغوښتل چې دغه د ده په ټکو بې دلیله تحرکات ودروي. د ترکیې د دفاع وزارت تر اوسه د یونان د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو بهرنیو چارو وزارت یې په دې اړه بې خبري ښودلې. ترکیې بیا تور پورې کړی چې یونان په مدیترانې سمندر کې د دوی له بیړیو سره ناوړه چلند کړی، هغه چلند چې انقرې پارونکی بللی. د یونان ساحلي ساتونکي بیا وایي همدا پرون جمعه هم د ترکیې د سمندري ګارد په ملتیا د کډوالو یوه بیړۍ د یونان اوبو ته ننوته. دوی وایي یوه بله پیښه کې دوه ترکی بیړیو هڅه وکړه چې د کډوالو یوه بیړۍ د یونان اوبو ته ولیږدوي. په درېیمه پیښه کې د یوناني چارواکو په خبره د ترکیې د سمندري ځواکونو یوه بیړۍ له لزبوس ټاپونه لږ لرې د یونان اوبو ته ننوتلې او د دغه هیواد یوې سمندري ګزمې ته یې مزاحمت کړی دی. یونان د اروپایي ټولنې هغه غړی دی چې له ترکیې سره سمندري او وچه پوله لري. دا د افغانستان، ایران، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو کډوالو لپاره اروپا ته د ناقانونه تګ لاره ده. لکه چې یونان، بلغاریا او پر همدې لارې پرتو یو شمېر نورو هیوادونو د کډوالو پر مخ خپلې پولې وتړلې، لسګونه زره دا کډوال ترکیه کې بند پاتې شول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سجی راډو په منسنی چپه دولش پشنوی پتول افغانستان که او ریو در افغانستان پا اکثر و لیو شارونی که از مشپرونی در افم پا سلشتاری پینزنی ولیش. لند خبرونه د افغان دولت د مرکزی پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پور بهیر او دی بهیر کې د میرمنو پر وړاندې خبرې کړې دي. د مرکزی پلاوی یو غړی فوزیه کوفی وی دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغرده وغوښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې دیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ضد پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. له دایکنډي او بامیان ولایتونو پرته چې د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده، تیره دوشنبه په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل شو او پرون ماښام پای ته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه هامبي ټانک هوایي برید شوی دی. د کندهار د امنیت آمر وایي دغه ټانک چې چاودیدونکو توکو ډکو او یولس پلیت کونکو پکې سپاره و لمنځه وړل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه 5 کسان یې نیولي چې د کابل ښار دیهپوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړو غړیو لګیدلې بندیزونه لرې کړل. د روسیې د احصایې ملي ادارې ویلي دغلته په کووډ-19 ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمېر 2,500 ته رسېږي. او سم د شوان رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
نجلو
لکم زه راغلی
نڅم کناینه فکتیونه
څو اولادونه لري څو زمن څو لورګان
زه دریل ودا لرم
مکتب ته لیګي
او په پولسم کې دا یو په تم کې دا
اته په منطقه کې انجونې مکتب ته دي
اوس دي په چادرې کې دا شیانه کې ځکه خندا سینه پرې دي
یا مکتب ته چې کله انجونې ځي کنه په کور کلی لار دلته خو به څوک ورته آزار نه ورکوي
نه مخکې ورکول خو اوس څه ډېر څه نه وایي
مثلا څه رقم آزار یې ورکوو
خو نه به پرې خو خطونه به تا چول چې مځه مکتبونه بند کوي او شرایط خراب دي
کله چې یوه انجلۍ مکتب وایي کنه د دې فایده به څه وي
په الواده پورې فایده یې رسېږي د موږ وانت به سواده به نه وي
کوم مشکلات دی ولیدل دا چې زده کړې نه دي کړي
هر مشکل مې لیدلې دي د خپل اولاد لپاره مې لیدلې دي چې مو کا مکتب یې لوي مو درس یې لوي د خپل اولاد ته مو یو څه کړی وو د سرنوشت په خو
تر ټولو هغه سخت ستونزې ستاته لدی وجې په هره چې درس نه دی ویلای هغه څه ده
هر مشکل کې لرم ډیر مشکلات کلرم نو درس خو درس وینو هر سړی دې فکر وته وکي
ولې دې ونه ویلې هغه وخت چې ته ماشوم وې
شرایط خراب دلته کنه دلته شرایط خراب چې کاډي ملوړي پکتیا ته دغه خطر مو نه وي
درس خپل دې درس نه دی ویلې او مشکلات دې لري اوس دې لورګان سره څومره کوشش کوي چې دوی درس وایي
زه ډیر کوشش وکوم زه دوی په راست کوشش کوم
مثلا څه وکړي
زه ډیر وخت یار وخت مکتب ته استوم نه پرېږدم به مکتب نه پرېږدم کتابچې کلم دې خو یار شي پوره زه کوشش ډیرو تکو
اقتصاد مو څنګه ده پوره کوي سیده دي
نه ولا کوي اقتصاد مو خراب ده
څنګه قلم کاغذ به وته پوره
کوي او کله یو څو کومه کار سبو کې غو سبو کې غزه خپل په دوی نه مصرف کوم
څه وړي چې را نو نه دي پرکنګ کې څه دنده یا وظیفه ولري
چې خدان وظیفه ولري چې دوی په قرار وي ژوندونه جوړ شي چې موږ ته ژوند دینش
ډیره ته مننه خیر
سي خیر سي مننه تاسو